رد یا تایید کړنی دي. لدلا د سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه سته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا انچونی خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیږم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضې پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي. ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یا به ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت مخور شدم، 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزوده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم، 9 کاله نوم. مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې هکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو. او زموږ په ټولنه کې دا ډېره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود سوی ده. البته اکثر از موږ خوندې چې نه دغه اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لانی، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې انچونی خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته دا مقابل لورې سهم ده ډېر ترټل کیږي ډیر داسې په هر خبره باندې ترټل په هر خبره باندې دې ته د نهلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطق خبره هم ده چې اوس خدا د په لغت رسیږي اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نه ورته شکوي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپل یو رقم ځان ته نهلي پیدا کړي مایوس خبرې کوي البته هغه نجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه چې د خبرو سره متاثره کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیدا وي پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي البته که به لغت مرحلې ته رسیږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډېر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نه سي ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نه سي زه داسې مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته لا د ولاړه سي هغه ډاکټر د بل شي ډېر ما داسې لیدلې دي ځینې نورو مریضي دوا ورته ورکړي نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلې چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه مش تطبیق کول یا نو خپل د کور سره مش کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو خو او باید هغه نور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي او په زمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوم باید تاسو هم خویندو دا ده البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي کله به د انجونې د مرحلې ته رسیدل ډېر د فهمیده او پوهه انجونې به وي چې دا خو د خو به داسې یو نسخه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقه استفاده سي یعنی یو آگاهی و چې هغه خورکی به هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسیته لاسه وکړه بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې خپل په نورو همزولانو کې دغه آگاهی او د مثبت خبرې سیدوي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هیلې سیبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجورته به وي او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سوي هغه به د شرم بې نه چاته جواب ورکولی سوای نه دې چاته خبر ویلی سوای ډېر خپل د ژوند به ناهیله وي دوی به مایوسه وي ډېر به شرمېدلې نو هیله ده زما خپله چې ستاسې لخوا د خپرونې ډېرې سي او په زمن کې دا مهم نقاط شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي، هم د نجونو بلوغت مرحله د دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د خبره له پخوا څخه یو ډول دود ګرځېدلی وه چې ځوان نجلۍ به د خپل میاشتني عادت په وخت کې خپلې سي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکۍ جلکۍ ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یو جلکۍ دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی کی اولادو تا مرسته ورسه کی دی لورسا تلاش کا چه لور پوکا.
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه تنگه چه نور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا شمیر کورنه و سه منگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یو داول اغا انجونو تا شرم کاری. پا زینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چومره بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیر سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری، یا فشار تیچ دی، خواره نیشی خواره لی، او نور مشکلات رو سوید. حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی، چو او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باری تا نور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا، او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی، او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی، او خواره زنه و خوره سی کنه، زنه و خستلی استومانه ده کور نور ورطویلی طول کاری پسر دیه، زان تا ده خوره تا پام نیوی، وجود ضعیفه کیه. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسر ماور کیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي، او صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کی، هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پرتی تم مزه و درانه پیتی ما پورته که پام دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی. چون مرا دغه تجربه لرون که خدی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکه و دست شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو، یو بله خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، او د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده، که څه مشکل لري. نو
تخو خزه سبب ده تا تا کور در غاړه کې دنس خبر ده دی وادي خبر ده د جزئي خبر ده قطعا به استرات خبر نه ورته کی ولا حتی په مرکزونو کې په ډیرو کورنۍ کې نه ویچ دی یو عادي خبر ده او دا کوم مشکل نه دی دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استرات ونه کړئ دا نه ورته ویل کی چې څومره معلومات لرم د استرات خبر قطعا نه ورته کی او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید ځانش پیټی شان پورته نه کا په ډیر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډیر کمی کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کوي چې کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډیری کورنۍ کې دا خبر عیب ده نه انجو کې پټي دروند کارم کا ځانم لمدې او د پروتون کې کې پسلو مشکلات او سمخ او بیا ځتی ک مور پلار رو یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا په پروتون کې کې مور وی یا پیو کور کې ګور وی اما زه تلک سالمن ګورم اما مجرد چې د ودی او د خپل کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمختی چې خدای باید ټول معلومات ولري هغه معلومات دانه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکم درته وی چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویل شي چې 50% شاید په دوه اکله سالم ما نظر ولري ما 50% نور عیب کې نه ده
bale مېرمن نظامی لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلۍ چې په استراحت کې دي میاشتنی مریضي وخت کې نو به خلک وایي د خدای څخه مرز لري ام دغه سي ډاکټر ته دې بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بيخي لري خبره ده وایي کدا څوک ویني په وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دې ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړل کی پیغله انجلۍ په طرف کې دا ډېر غټ عیب دی دا نه وی چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زوفر سي او د درد زیات درد نه داز تی طاقت نه لري مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په دوه وخت کې دا خپل جامې پاکې او نساتي کې دا ځان پاک او نساتي دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی د دې هغه د میشتنی درد صد چند زیاتی التهابات موجودی ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کیدای شي چې موږ لر پروتو سیمو ته لاسرسای ولیرو منفی د دوچې دی هم لاسرسای ډاکټر ته ولیرې تلویزیون او رادیو ته ولیرې د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي کلیو باندو ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا مغاړي چې ډاکټر ته بوزي نو دا ام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطی که باید وظیفه دادی مهمنو ده چه باید دلتا سرده زان و روستی و اول پختنه تو که چه تا ستر رقم برخورد اول کامور تدخبل زان ستر رقم برخورد که دید تدخبل پیغلی رو ستر رقم برخورد که دید پیغل ده زان ستر رقم برخورد که دید نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل دیده اغا مور چه حلطه شپاگو و اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد روری تو دونه ست چنده مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تزارت لیری چه هم درسنه دی طریقه و هم هم دی نجده نه باید ورشی گروپونه وی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
اینجونو تا او مندو تا یا مشوره تاسو ولاری چه پدق دوره که دوی کم تکی پر نظر که اونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وش ولی خب بیام پر نتیجه گیره ای که تاسو یو چه خبری دوی تا هم ولاریم
دیگه زیاد تماننه یقینا چه دا مسائل مهم مسائل دی باید سره اساسی تکیو تا بس پی ولی ری ها و بیرتا بیاده مشوره پا توگه زده وی مور پا صفات چه خبلا هم آقا دی اولادون لارم ای ما طول و ما اینجو تا خواه اینجو تا دا توصیه ده چه پا دو مرحله که باید خبل نونو تا دیره توجه و که خبل و خورانو تا مثلا خویندی دید واده شوی اما مجرد خویندی دیدید چنوی پیغل ده غوط باید دیده توجه شی با ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولی شی چه ده کم مرحله ده اولی ده حالت رسید دوام باید ده ایدیس هم رسته و شید و ده کورپ کارونو که اجازه ور نکرده شید چه ده درانه کارونه و که یا دیر زان ستره ای که او یادا په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي دا استراحت وکړي نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به سالمه مور وي هغه به سالمه میرمن وي نو په دوه وخت کې د ټولو مسولیت دی هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امرګانو هم د خالګانو د ټولو مسولیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکاو د پیغلو سره مرسته وکاو په دوه مسله کې مرسته په دوه مانا چې ډیرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړ چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دوه مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښته ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی یا د رحیم د سرطان رحیم زښته زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي او تقوی دوا ورته نه رسي خواړه سم نه ورته رسي په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځانه توجه وکاو په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سنه واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مون لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځواني مرحله کې نسایي ستونزه درلودله خو ډاکټرې ته د پریخودل شوی. دا کار بیا ډیرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخې یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومی شي.
من بخواهیم در آینده فعال حتماً به جامعه تقدیم کنیم با اعتزال سر دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري دومره چې به حاله یې کړي ملا پښې نس دا ټول په درد وي خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوان نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټرې ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاري
ښوونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي دي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لویې وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لویه وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډېر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویې وچې له نفوسو څخه د دې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 28 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامیا د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ شته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویې وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویې وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. تر دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره، تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
که تاسو تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغری سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانه را تخپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
سلام کرے او د سورلی او زړه کړنا او مسافر پرته سن نکرا پکلو مسافر سي سلام کي او د سورلی او زړه کړنا او مسافر مسافر مولا دل وطن